مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دوه لسنی بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو په دې خبرونه کې د خیبر د نومیالیو شاعرانو او لیکوالانو په اړه باندې د هغوی د ژوند په اړه او د هغوی د هنر په اړه اورئ. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان حکومت د تیلو بای ټیټ کړی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 14,800 رسیدلی او په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا 40 خبریالان او کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت د ټولې می میاشت لپاره د تیلو بای ټیټ کړی دی. د اپریل پر 1 له حکومتي بیان سره سم د پټرولو بای 15 روپۍ، د ډیزلو نرخ 20 روپۍ او د خاورو تیلو بای 1.5 روپۍ کم شوی. د پاکستان وزیر اعظم د مارچ پر 14 هم د پټرولو او تیلو بای شاوخوا 15 روپۍ کم کړی وي. حکومت د تیلو بای پر داسې مهال کم کړی دی چې په نړیوال بازار کې هم د پټرولو نرخ پریوتی دی او د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې کاروبارونه تړل دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 14,818 رسیدلی دی. له حکومتي وپاڼې سره سم تر نن ماسپخینه په هغه هیواد کې کووډ 19 ناروغۍ ټول 315 کسان وژلي چې پکې 146 د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي ول. وپاڼې زیاتوي چې په پاکستان کې تر اوسه له ناروغۍ 4,315 کسان رغېدلي دي. هلته امریکایي جانز هاپکنز پوهنتون له وینا سره سم د مې تر لومړۍ نیټې په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر 2,101 ته رسیدلی دی. پوهنتون زیاتوي چې په هغه هیواد کې تر اوسه ناروغۍ 14 کسان وژلي دي. د افغانستان په لوګر کې 15 وسلوال وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د پکتیا پوځي چارواکي ایمل خان مومند نن مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان لارو چې د افغان هوایی او توپچی ځواکونو تر حمله لاندې راغلل. تر دې یوه ورځ مخکې پوځي چارواکو د لوګر په څرخ او خروار ولسوالۍ کې هم پر افغان ځواکونو د بریدونو پر مهال د 6 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا 40 خبریالان او کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نه پرون وویل چې په کابل کې یوازې د 3 رسنیو یو شمیر کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د یاد بنسټ مشر مجیب خلوتګر وایي اخته شوي کس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د کابل، کاپیسا او هرات ولایتونو دي. بلې خوا تر اوسه په دې وایرس د اخته شویو خبریالانو کره شمېره نه ده پډاګه شوې او د عامې روغتیا وزارت هم په دې برخه کې څه نه دي ویلي، خو دومره زیاتوي چې په خبریالانو کې د دې وایرس د خپرېدو سلسله روانه ده. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې داسې شواهد یې لیدلي چې د هغې پر اساس د لوړې کچې باور لري چې کورونا وایرس له چینایي لیبارټری خپور شوی دی. ولسمشر پرون د اپریل پر 1 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل چې هغه شواهد یې لیدلي دي، خو نور تفصیلات یې ورنه کړل. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو اصلیت په اړه د امریکا او چین ترمنځ اختلافات نور هم زیات شوي. ولسمشر یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې کیدای شي د چین له لیبارټری څخه په غلطۍ یا په تېروتنه کورونا وایرس خپور شوی وي. د ده په خبره دا امکان هم شته چې چین نشو کولای چې د دې وایرس د خپرېدو مخه نیولې وای. نوموړي په خبرو کې دا ونویل چې آیا د چین ولسمشر شي جین پینګ د دې ذمهواره دی او که څنګه. دا څرګندونې تر هغې وروسته شوې دي چې د امریکا استخباراتي ادارو د اپریل پر 1 وویل چې د کورونا وایرس د خپرېدو علت په اړه لټنې کوي. او نن په نړۍ کې د کارګرانو ورځ ده او میلیونونه کارګران هر کال د مې میاشت پر لومړۍ نیټه لاریونونه کوي او په غونډو کې برخه اخلي، خو سږ کال د کورونا وایرس له وجې دا لاریونونه نه ترسره کیږي. په ټوله اروپا، روسیا، څو آسیایي هیوادونو، شمالي افریقا او مرکزي او سویلي امریکا کې د مزدورانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو د کورونا وایرس له وجې د نړۍ زیاتره آبادي تر کورونو محدوده ده. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. زموږ غږ له مشال راډیو اوري په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو پر اپلیکیشن. اوس هم وخت شوی دی د اونیزې د اوږدې خپرونې او دا خپرونه د خیبر د نومیالیو شاعرانو او لیکوالانو د ادبي خدماتو او کار په اړه او د هغوی په ژوند په اړه باندې تیاره شوې ده. د خیبر خپرونه ده، نو په خیبر کې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری تیاره کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د پښتو ادب په حواله خبرې کړو. دا معلومو چې خیبر قبایلی ضلع شاعرانو پښتو ادب لپاره کوم خدمات ترسره کړي او هلته داسې کوم مشهور شاعران پیدا شوي او د هغوی د شخصیت، کار او زیار په اړه باندې به د پښتو نوموړو شاعرانو او څېړنکارانو سره خبرې کړو او د هغوی څېړنې به در وړاندې کړو. دغه خپرونې په لومړۍ برخه کې خیبر ادب ته په مجموعي توګه کتنه کوو. یوه برخه یې د مشهور شاعر امیر حمزه خان شینواري ژوند، فن او شخصیت ته ځانګړې شوې او داسې نورو مشهورو شاعرانو د کار او خدماتو نه به هم پکې خبر شئ. په درېمه برخه کې به یې د جمرود ځنې شاعرانو لخوا ریکارډ کړی شوي غزلونه هم واورئ. دغه خپرونې په لومړۍ برخه کې مو پروفیسر عباسین یوسفزئی سره خبرې کړي او هغوی په پښتو ادب کې د خیبر قبایلی ضلع د شاعرانو د ونډې او اهمیت په اړه وایي.
فرهاد شینواری صاحب، یقینا چې ډیره خوږه او ډیره دلچسپ موضوع ده. په دې موضوع باندې چې څومره هم خبرې وشي نو کمی دي، ځکه چې د خیبر سیمه چې دا زمونږ د پښتو د ادب د شلمې پیړۍ د دویمې نیمایي یو ډیره زرینه دوره ده او ډیره عظیمه سیمه ده، ځکه چې په شلمه پیړۍ کې په وړمبي 500 کالو کې د خدای خدمتګار تحریک له لوري د قاموالۍ او د ازادۍ یو غږ اوچت شو. دغه غږ ډیر لوی لوی شاعران وزېږول او د هغه شاعرانو په برکت باندې د ازادۍ هغه مرام تر سره شو. بیا چې تر سو د دویمې نیمایي تعلق ده، نو د خیبر ادب د شلمې پیړۍ د دویمې نیمایي نه د قاموالۍ رومانیت او غزل یو داسې غورزنګ کړی دی چې د پښتو شاعرۍ جولۍ یې د ملغلرو نه ډکه کړې ده. بے شکا چې حمزه بابا د دغه کاروان سرخیل دی. د حمزه شینواري د غزل معیار او د خیالونو نویواله دا د یو سنگمیل حیثیت لري او دا په پښتو ادب کې یو ځانګړی مثال دی چې حمزه صاحب نه یوازې په شاعرۍ کې په پښتو ادب کې ډېر نوی نوی تجربې کړي دي، بلکې ورسره په نثر کې هم د خپل قامی مرام په لور ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي دي. دا غینه پس ناظر شینواره چې د حمزه بابا شاګرد اکبر دی او هغه د ډیرو لوی لوی استادانو شاعرانو استاد دی، لکه پای کې مونږه خیبر افریده، خاطر افریده، کوثر او ساحر افریده د دې ټولو استاد دی. نو دغه د ناظر صاحب یو ځانګړی امتیاز دی او یو داسې خاصیت او خوبی ده چې دا ځانګړی ده. او بیا په تیره خسرو افریده زما ډیر خوښ شاعر دی. خسرو وای چې پسپین مخ وهی خالونه، کله یو خوا کله بل خوا، را کوي په زړه داغونه، کله یو خوا کله بل خوا، کله یو خوا کله بل خوا، چې ته ګورې آینه ته زړه زما وهی ټوپونه، کله یو خوا کله بل خوا، په دوو زړونو کې شم پاتې ستا کوسه ته چې نږدې شم، اخلم زکه قدمونه، کله یو خوا کله بل خوا، او ستا په هجر کې ژوندون مې د ازغو په بستر دی، بدلوم زکه اړخونه، کله یو خوا کله بل خوا. نو د سوچه رومانی رنگ خسرو چې دی، هغه رنگ بیا وروستو په خاطر کې نورم خوږ شوی دی. خاطر وایي چې ستا نظر کې به زه سخ کارما، دغه ارمان به مې په زړه پاتې شي، او کده غم په ما انبار شي پروا نشته، د ګلونو لاندې څنګه نه ماتیږي. نو د خاطر د ټولو نه لوی احسان دا دی چې په پښتو موسیقۍ کې غزل چې دی هغه په وړمبي ځل د خاطر غزل راغلی دی، ځکه چې هغه ساده، روان او ډیر آسان او ډیر ژور غزل دی. د دې نه پس بیا مونږ د جګر افریده دی، د جدران منتظر افریده دی، د هغې نه علاوه د خیبر استاد چې دی، خیبر افریده چې دی، د غزل یو لوی استاد دی او د ترقی پسند شاعرۍ ډېر لوی علمبردار دی، چې دغه رنگ د دین وړاندې د خیبر په سیمه باندې دغه سه موجود نو څنګه چې خیبر متعارف کړی دی. نو خیبر یو ځانګړتیا دغه لري. بل دا د خیبر وای دا ادیره ده، دا د ستړو ځای دی، دلته شاهان هم قافلې اړوي. خسته یې خوستا خوې د مېن توب نه دی قابل پتا کله مېن یې متا خوب لیدل دی. نو په خیبر کې شوخی هم شته، فلسفیانه رنگ هم شته، رومانیت هم شته، او د قومیت هم ډېر ژور رنگونه پکې په لاس راځي. د دې نه پس ساحر افریدی دی، نو هغه داسې د پاپ شاعری یعنی پاپولر شاعري چې کومه وه په موسیقۍ کې چې کومه ویلې کېده، نو د هغې ښه شاعر و. او د هغې نه پس چې په موجوده دور کې سب زمانه هیریږي هم، خو قندهار افریدی دی، کلیم شنوار دی، اسلم تاثیر افریدی دی، ریاض افریدی دی، صدیق چراغ ډېر ښه غزل لیکي، رحمت شاه لحاظ دی، ثاقب افریدی دی، مبین حساس، شاهین افریدی دا زلمو کې هم ډېر ښه غزل لیکلی کیږي. نو د خیبر په سیمه کې هغه برکت لا تروسه پورې موجود دی، هغه زور پکې تروسه پورې موجود دی. خو یو شعر ما ویلې اوسو کال مخکې، او 15 کال مخکې، چې د مردان مثال د دواړو مینس کې ګنڈ دی، د مردان مثال د دواړو مینس کې ګنڈ دی، خیبر وار تیر کو اوس وار د ملکنډ دی.
د پېښور پونتون د پښتو څانګې استاد پروفیسر احمد علی عجز هم په پښتو ادب کې د خیبر د شاعرانو د برخې په حق لر سره تفصیلی خبرې کړې.
د پښتو ادب سره د خیبر ادب ډېر لوی لاس دی. پښتو ادب ډېر لوی غړي او ډېر زبردست اتلان زیږولې دي، او په هغه کې چې کوم دی ډېر ښکلي او ښایسته اتلان د خیبر سیمې سره تعلق لري. اکثر زه دا وایم چې غزل په عربو کې پیدا شو، په ایران کې پخړ پوسه شو، او روخانیانو کرا مسلمان شو، خوشحال بابا کرا زلمی شو. نو زدا اکثر وایم چې هغه غزل د حمزه بابا کرا پختون شو. حمزه د پختو ادب او پتیرا تیرا د خیبر ادب هغه لوی هستی ده چې په صدو صدو با د حمزه بابا د شخصیت چې کوم دی را یادېږي. زه کله کله سوچ کوم چې حمزه بابا شاید چې دا ټیک ویلی چې حمزه دا که پس له مرګوي چې حمزه څه شو، زما خاورې به هم چغې کړي چې دا حمزه د پټېدو بالکل نه دی. د حمزه په شاعرۍ کې ډېر سیزونه چې کوم دی مونږ ته په ګوتو راځي. د حمزه پښتونولي مجازي اش، حقیقي اش، اخلاقیات، غزل، نظم گوئی، تصوف، شهود وجود پښتونولي. زه سوچ کوم چې د پښتون ثقافت کم علمبرداری د حمزه بابا شاعرۍ کې ده، هغه به تر اوسه پورې چې کوم دی داسې څوک پیدا نه شي. ما کوز ورته لیمکړه، زما سر نه ټیټېدو، شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. د حمزه بابا شاعري یقینا چې د هرې ډډې نه ګوري، نو هغه ځان ته یو مقصد، ځان ته یو معنا، ځان ته یو مفهوم، او ځان کې یو جامعیت لري. د هغې وضاحت کول په الفاظو کې نه کېږي. زه به دا ووایم چې د حمزه بابا یو شعر باندې سیمینار شوی و، 15 کسانو پرې مقالې ویلې وې، او 15 کسانو بیلې بیلې حوالې د راغستې وې، او د هغې احاطه په صحیح طریقې سره بیا حمزه بابا وضاحت وکړو. نو د حمزه بابا مقام چې کوم دی، حمزه د حد د بیدارۍ خو نه دی چې درته وګورم اود ښکاری کله مې زړه کله لیمخ ښکاری. د حمزه بابا شخصیت دفانه، او د هغې د لړوالي خلکو چې کوم دی منلې دی، کاغه خپل دی او کاغیار دی. حمزه بابا سدې به تیر شي، خو حمزه با حمزاوي، او انشاءالله د خپلو کارنامو او د خپلو هڅولو په وجه باندې به تر قیامت پورې چې تر څو پښتانه او پښتون ژوندی وي حمزه بابا به یادېږي.
د حسرت وینو وار شو، بس د اوښکو نور بهر کولې شو. مینا دیور لګوي لمبه کړم ماس وزوي، مینا دیور لګوي لمبه کړم مینا دیو لگوی لمبے کلمہ ماسو زوی، مینا دیو لگوی ہس رنگ جمعیت لٹن پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے آئی ند ننی تہذیب دکھارا خجو ہر پرد سادا پرن پکار دے سبا سبا دے ز دمرا مین کڑن چپ ہر سبا میں سا پرن پکار دے شو گرے دخپل زنگن دپاس خون کا خود خوب دپاراستا زنگن پکار دے مینا دیور لگوی لمبے کلوا ماس وزوی مینا دیور لگوی لمبے کلوا ماس وزوی مینا دیور لگوی لمبے کلوا ماس وزوی مینا دیور لگوی
دلتا یو ډیر ډیر بل کول یو خسته خبر راځي اغا زمونږه لالزاده ناظر شنوار شه دی دوه مهستی اغا هم د خوش قسمتای نه د خیبر ادب او د لنډی کوتل لسیمه د حمزه بابا خوړی یادېږي د حمزه بابا خوړی او د مراد بابا وینا چې اغا ورتا د خیبر سقراط ویلې دی او په هکې ویلې اگر چې او داسې استی چاغه د افلاطون په شکل کې خاطر او خیبر افریده سقراط په شکل کې پیدا شو نو یقینا چې داغه د خیبر سقراط ته لالزاده ناظر پخپل ژوند چې کم دی داسې داسې شیرونه ویلي چې حمزه بابا پخپله هغه ته ګوته په غاخ پاتې شوی دی د لالزاده ناظر شاعري هم د پند او نصیحت د عشق او محبت یو ډېر ښکلی امیزش دی چې کله خلک د لالزاده ناظر شنواري شاعرۍ ته وګوري او د نالوستي سړي تصور ذهن ته راولي نو حق حیران شي چې الله تعالی په دې سړي باندې څومره لوی رحم او کرم کړو دا الهام په کومه طریقه یو ځای کې وای ځوان ولولې او د وسان نه پرهیز په یو ځای کې وای چې ځوان ولولې او د وسان نه پرهیز سم چې پسرلې شو نو روزه را باندې راغله ځوان ولولې او د وسان نه پرهیز سم چې پسرلې شو نو روزه را باندې راغله او تا خو تکلیف وکړو اسرائیل خفه مشه تا خو تکلیف وکړو اسرائیل خفه مشه ساچ میں پچا پسی و ترا باندھ راغلا او لاڑا 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 د خندان پشا لاڑا 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 د خندان پشا لاڑا راغلا 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 سو ادرا باندھ راغلا سڑے ورت حیران شی د ناظر بابا شاعری پہ ابل جے کیوائی کلی د چا گلو تو رسی گی کلی د چا گلو تو رسی گی سلو پزړنو کې نیولې خکولي کولی د چا ګلو تور شيږي سلو پزړنو کې نیولې خکولي او ډېر څنګه دلان ورتا څنګه دل وای ډېر څنګه دلان ورتا څنګه دل وای ناظر دستور ګو تور منلې خکولي ډېر څنګه دلان ورتا څنګه دل وای ناظر دستور ګو تور منلې خکولي او دا شیر خو ګوري چې په سمره خکولي او خستان داس کې هر وګړه خود مختار دی سوک به سکا سوک به سکا هر وګړه خود مختار دی سوک به سکا سوک به سکا دچا سوار سرکار دی سوک به سکا سوک به سکا دا زمونږ ناظر شنواری بابا دی چې دا او دا سي ډیر خکولي شعرونه چې دا غي ټول دواړه دیوانو ته ډکتی بلې وړې لوي استي زکل کلا وایما چې کچرا خاطر پردے من نہ وے نو خدای خبر چې د پښتو شعر او ادب به چرته رسول او دا خبره حمزه بابا پخپل هم په جون کې کړې و مصری خان خاطر هغه خاطر چې مونږه د کیټس نه هم چې کوم دی غوړه غنو په منظر کې په پند او نصیحت کې او بیا په مجازي عشق کې خو داسې نادرې ملغلرې درولې چې انسان ورته یقیناً چې ګوته په خوله او ګوته په غاښ دی ځکه دا وایم چې شلمه صدی کې د رحمان بابا په شان د سلاست په لحاظ سره د خاطر ته څومره شهرت حاصل دی دا به ډېر کمو شاعرانو ته چې کوم دی حاصل وي دا هم د غور وړ خبره ده چې مصری خان قاطر هم نالوسته او د الهام په شکل کې به الله سمره مهربانه وو. زه کله کله د مصری خان قاطر دغه شعر ډېر ښکلی او ښایسته انداز کې هر چا ته وایم چې سړی ورته حیران شي. خلک چې نه خولي نو ګوري ورته، خلک چې نه خولي نو ګوري ورته، تا چې مخ پټ کړو نو گزار دې وکړو، خشو لړیرا چې انکار دې وکړو، زما د واړه مودې کار دې وکړو. او دا خبره خو هم واوري چې په کوم ښکلي او ښایسته انداز کې د ساده والی د سلاست په لحاظ سره د خاطر د الفاظو ته وګوري سړی، نو یقینا چې دا شعر چې کوم چاټیک ویلې چې شعر هغه وي چې زبل زړه کې لار جوړ کړي، لکه سترګو کې د یار چې مې کجل دي، د خاطر شعر اورېدل دي او ذهن او زړه ته پریوتل دي. لکه چې دا وایي چې یو ځای کې وایي چې خاطره یار دې په خیبر کې اوسي، خاطره یار دې په خیبر کې اوسي ټوله دره د سپیلنو ډکه شه، خاطره یار دې په خیبر کې اوسي ټوله دره د سپیلنو ډکه شه. زه حیران دایم چې د خاطر دا څومره ښکلی ښایسته صنایع بدایې په داسې عجیبه انداز کې باد شومه، د عشق د ګړنګونو په سرونو پرېوتم، د لرې وطنونو په سرونو درېغه چې دا ستا د اننګو خوله وم زوې، پرخې ته چې ګورم د ګلونو په سرونو. د دنیا ټول خلک نن چې څونه پښتانه د رباب منګي څومره هم چې کوم د مجلس کوي، نو په هغه مجلس کې به یو د خاطر کلام خامخا خلک اوري. د خاطر کلام د ژبې او د ذهن نه اوزي او د بل ذهن او زړه ته ننوزي. یقینا چې دا هغه سحر انگیزه شاعري به د خیبر ادب کې ډېر لوی لاس لري. بل خبره چې خیبر افریدی دی، خیبر افریدی زمونږ د ځوان کول یو داسې ښکلی او ښایسته انداز کې شاعر دی چې د هغه د پښتون کلچر، د هغه ثقافت، د هغه پښتونولي او ورسره زمونږ دودونه، رسمونه، لکه د حمزه بابا په خپل شاعرۍ کې ډېر پخکولي او خسته انداز کې ځای کړی دی. پښتون چې وي ټوپک او زغره توره به ورسره خامخا وي، خو دا توره او زغرې زمونږ د بدی علاماتو. دغه علامتونه مونږ پښتنو سره چې کوم دی تړلي وو، خو خیبر په ډېر ښکلي او ښایسته انداز کې دا خبره کوي چې که سړی محبت وکړي نو بیا د ټوپک او د تورې نه سړی لاس په نامه شي. لکه خوشحال بابا یو ځای کې ویلو چې ماشو کو تا مرای اوس خوشحاله، د خانه د توري کار نشته پېښ کې. خو ورپسې زمونږ خبر پر دې بابا وای، محبت ستا به نور فیدی هم وی، محبت ستا به نور فیدی هم وی، کړي زما اوګې د سپکې لټو پکا، محبت ستا به نور فیدی هم وی، کړي زما اوګې د سپکې لټو پکا. او په بل ځای کې وای، ډېر ښکلی خوسته وا به نخلی، وا بخلی حجاب د موجوداتو نه، وا بخلی حجاب د موجوداتو نه، خوښ مشو کلم، خوښ مشو کلم د تیغ او زغر نه. په څومره ښکلي او ښایسته انداز کې قلم د زغر سره تشبیه ورکول د تیغ او زغر سره، دا یقینا چې ډېر زبردست او ښکلی ښایسته. چونکه خیبر ډېره موده د زلمیتوب پوخ عمر ته رسېدلی او شاید چې همدغه خبره په دغه موقع باندې ویلي وي، ډېر ښکلي او ښایسته انداز کې، او هغه دا ده چې شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړ، شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړ، خیبر هغه سینس کور دی په اجره کې. د اجره کلچر حمزه بابا هم ډېر زیات یاد کړی دی، خو دا چونکی یو اټل حقیقت دی چې شاعر د کام سترګې وي او د خپل ماحول چاپیر چل اکاس وي، نو که حمزه بابا وي او که خیبر پردی وي، اجره زمونږ د پښتنو یو ډېر ښکلی او ښایسته سوشل کلب دی چې مونږ ورته په انګریزه کې دا هم ویلی شو. نو خیبر افریدی چې څومره شاعري کړې ده ډېره ښکلې او په زړه پورې، زیاتره پکې د مجازي عشق ورپسې ورپسې چې کوم دی د پند او نصیحت هم بسر کې په نظر راځي، اخلاقیات پکې هم شته. د دې نه علاوه پښتونوالی او زموږ دودونه د خیبر ادب دغه څلور ستنې په ډېر ښکلي او ښایسته انداز کې چې مونږ ورته ګورو. دغه څلور ستنې چې د خیبر ادب نه وځي، نو د خیبر ادب دغه ښکلی باغ به ډېر خوار او زار شي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی د امیر حمزه خان شینواری ژوند، فن او شخصیت ته کتنه کړې او دی وایي،
د حمزه بابا ژوند خو بالکل لکه د لمر ښکاره دی. د پلواڑگی کے چپام اصطلاح کے اور تمنگ لواڑ گئے او پو افیشل ریکارڈ کے لنڈی کوتل دے پاگے کے د ملک بازمیر خان کرا پس ستمبر کال نولہ سوا اوم کے پیدا شوئے وہ بیا داغ وقت پہ مطابق رسمی علم یہ پہ لنڈی کوتل کے حاصل کھڑے وہ خو پہ ابتدا کے اور سرا یہ ودا سے واقعہ اوشوا چې د سکول د سبق نے زڑ تور شو داغے پاگ لبابا پخپل وائی چې زه چې ټلۍ د مدرسې واورم راته شپېلۍ د اسرافیل یاد شي. آغا مروجه علم بابا حاصل نکړو، خو په خپل د مطالعه دومره وسیع وه چې هغې ته اوس مکتبونه پوهنتونونه او ادارې حیرانې دي چې داغه مطالعه ډېره زیاته وسیع وه او داغه خپل زرخیز فکر په وساست داغه دومره علمونه حاصل کړل چې مثال یې نشته دی. بیا اول اول بابا پوردو کی شاعری کولا، د د یو پیر صاحب و سید عبدالستار شاہ بادشاہ داغ پوائنا بابا پختو ادب تراغ په پختو کی شاعری شروع کړه. لکه هغه وخت د د پیر صاحب دا وینا وا چې حمزه بابا په پختو کې، چونکه پختو چې کومه دغه ته ضرورت ده حمزه بابا غوندې د شخصیت، او که دوی په پختو کې لیکل وکړل نو نه صرف دوی خپل نوم وګټي بلکې پختو شاعری، پختو ادب، پختو ثقافت، پختو ژبه دا به هم د ترقۍ ګامونه واخلي او په عالم کې به مشهور شي. د هغه پیر صاحب پیشنګوئی یقینا چې رښتیا ثابته شوه، او بابا دا سلا زوال شاعری وکړه چې دا د هر زمانه د هر دور د هر قوم د هر مذهب د پاره دا افاقي دا افاقي فکرونه لري. خو چونکه بابا په پښتنه قبیله کې پیدا شوی وو، نو هغه که د پښتون پښتون ناره وهلی دي نو دا د قومیت فطری جذبه هم وا او دا د فطرت مجبوری هم وا. ځکه چې بابا په خپله وایي چې الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي چې اے خلکو ما تاسو په شوب او په قبایلو کې تقسیم کړي د دې لپاره چې تاسو په جنګلی وشي کړي په تاسو کې د ټولو نه خبرې ادم غړي چې زیات تقوادار وي. نو حمزه بابا دا فکر لري چې چونکه اسلام او پښتو دواړه اتیا فیصد یو قسم مضمون یو قسم روایات او یو قسم رسم او رواج لري د یو بل نه په فرق نه دی، نو اونه اسلام چې کوم د قومیت مخالف دی. نو ځکه حمزه بابا چې کوم د پښتون نارا هم والا کني هغه په خپل وای چې کوم مارغه د معرفت او د حکمت وو، کوم مارغه د معرفت او د حکمت وو چې په جال د تخیل کې د ګیر نشو. استا پیغام خو افاقی او همگیر وو، ستا پیغام خو افاقی او همگیر وو، خو په دې کې هم پښتون درنه هیر نشو. نو حمزه بابا په هغه وخت کې د پښتو ادب لپاره چې هغه نظر وزغلولو پښتو ادب ته نظر وکړو، نو په پښتو ادب کې د ناول کمی وو، په پښتو ادب کې د ډرامې کمی وو، په پښتو ادب کې د سفرنامې کمی وو، په پښتو ادب کې د رپوتاژ کمی وو، د داستان کمی وو، د غزل کمی وو، د نوي نظم کمی وو، د نثر کمی وو. نو دغه ټولو ته حمزه بابا ملا وتړله او په وار وار یې هر هغه شی ولیکلو چې هغه د نورو پښتنو لیکوالو لپاره د لارې مشالم شو او د هغوی یو تحریک هم ملاو شو.
آشنا پو محبت کی حبک ما مرحلا آشنا پو محبت کی حبک ما مرحلا زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہ ہمت نہ مرحلے شرمے دلے آخر میں دہ مت نہ مرحلے وہ شرمے دلے روان حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روان حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے
پدې کې د بابا دوا ناول ډېرې زیاتې مشهورې دي، نوې چپې او نوې پښتون. دغه سره د بابا سفرنامې دي، حمزه سفر کړه د حجاز وینو هم زد پښتون د قافلو سره زم د حجاز په لور. داغو یو بشپړ او یو زبردست علمی سفرنامه ده، دغه سره د کابل منظومه سفرنامه ده شاغه په شعر کې لیکل شوې ده او 900 شعرونه لري، هغه هم چاپ ده. د دې نه علاوه پاغه زمانہ کې با عام خلکو دا ویل چې پښتو چې کومه دا د دوزخ ژبه ده، پښتو چې کومه دا د غیرو خلکو ژبه ده. نو بابا یو داسې تحریک چلولو چې وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. دغه فیصله یا دغه خبره یو داسې شعوري تحریک په پښتنو کې خور کړو چې د هر پښتون لیکوال د پښتو سره د زړه نه مینه شوه او هغه ویاره چې د چانه اورېدلې وا چې پښتو د دوزخ ژبه ده نو هغه یې شاته کړه او د پښتو د ترقۍ په لورې ګامونه واخیستل او د پښتو دپاره یې هلې ځلې شروع کړې. نن ډېر داسې لیکوال شته چې هغوی دا وایي چې که دا شعر مونږ ته مخې ته نه وای راغلی نو مونږ به په پښتو کې لیک نه وای کړی. لکه د سوات یو لوی ادیب دی محمد پرویز شاهین، هغه وایي چې ما په وړمبي ځل دا شعر واورېدو نو ماته دومره جذبه او دومره قوت راکړو، او هغه نن سبا په پښتو کې یو لوی لیکوال دی. دغسې د هغې زمانې نور داسې لیکوال وو. نو بابا چونکې د پښتنو فطرت د پښتو سره د آشنا کولو دپاره ډرامې ولیکلې چې کومې د ریډیو پاکستان پېښور نه نشر شوي دي. په یوه زمانه کې د آل انډیا ریډیو پښتو څانګه وه په پېښور کې، په هغه زمانه کې هم دا نشر کېدې. بیا حمزه بابا یو پښتو فلم لیکلی دی وړمبی لیلا او مجنون، چې دا په کال 1940 کې شروع شوی و او په کال 1942 کې مکمل شو. د پښتو وړمبی فلم و، کیسه هم د بابا وه او سندرې هم د بابا وې. زما لالې چینار دی نارنج اولې ولې کاسه مې لیلا ماته کړه، دغسې نورې دغه وخت هغه دي. نو بابا چې کوم دی په هر یو طرف د پښتو د خدمت په اساس او د پښتو د مینې په هغه هر یوې څانګې ته لاس اچولی دی او په هغې کې یې نوم پیدا کړی دی.
د حمزه بابا کې یو مشهور داسې یو نظم راته ووایه تاسو.
حمزه بابا یو نظم دی پښتو، هغه وایي چې پښتو د ننګ او شجاعت نوم دی، پښتو د ننګ او شجاعت نوم دی، پښتو د پت او د غیرت نوم دی. پښتو یوازې یوه ژبه نه ده، پښتو یوازې یوه ژبه نه ده، د یو تهذیب او ثقافت نوم دی. او پښتو خو مرسته د مظلوم سره ده، پښتو خو مرسته د مظلوم سره ده، او د هر ظالم نه د نفرت نوم دی. او پښتو تورسرو ته درانه کتل دي، پښتو تورسرو ته درانه کتل دي، د پیغلو جونو د عصمت نوم دی. او پښتو د دین او د ایمان نښه ده، پښتو د دین او د ایمان نښه ده، د دیانت او شرافت نوم دی. او پښتو بېوزلو ته پناه ورکول، پښتو بېوزلو ته پناه ورکول د قربانۍ او د همت نوم دی. او پښتو د تورې نه سر نه ګرځول، پښتو د تورې نه سر نه ګرځول، دا د جرأت او شجاعت نوم دی. او پښتو میلمه نه مالو سر زارول د محبت او سخاوت نوم دی. دا د حمزه صاحب نظم دی. بابا ان په داسې دور کې غزل لیکل شروع کړل چې هلته چا د غزل د لیکلو تصور هم نه شو کولی. او بیا بابا لکه مونږ څنګه په خبرو کې وویل چې بابا یو ماهر نفسیات و، هغه چې د پښتنو نفسیات جج کړل او د هغو د نفسیاتو امتحان یې واخیستو، نو هغه ته دا خبره چې کوم دی تصدیق شوه چې پښتانه د خپلې خاورې سره ډیره مینه لري، د خپلې خاورې د خوشبویو سره مینه لري، د خپلو غرونو سره مینه لري، د خپلو سیندونو سره مینه لري، د خپلو روایاتو سره مینه لري. دا جرګه، دا مرکه، دا بدرګه، دا چې کوم دی ننواتې، نو دا بابا را واخیستل. او بابا چې کوم دی پښتو غزل ته ورکړل، نو دا غزل چې کوم دی بیا د پښتنو د مزاج او د فطرت په مطابق و. نو پښتنو ورته ارکلی وویلو او ډېر په شاد اومد یې قبول کړو. نن چې کوم دی داسې شاعر نشته چې د غزل سره مینه نه لري او نه غزل لیکي. لکه د مثال په طور چې لوز وکړي بیا یې نه ماتوي، چې لوز وکړي بیا یې نه ماتوي، په ژبه کلک وي لوی واړه پښتانه. او زلفې کمسی کمسی ښکلا ګڼمه، زلفې کمسی کمسی ښکلا ګڼمه، ولې دې وي خواره واره پښتانه. او ګله بې پت لکه د پرخې نه یم، ګله بے پت لکه د پرخې نه یم، چې بدنمر د پلوشو سره ځم. حتی دا نو دای و داسې سایکالوجي وای او داسې نفسیات وو چې دا بالکل پښتنو په زړه کې ځای کړل. او د دې سره هغه د مینې اثر و چې هر پښتون لیکوال اوس د غزل سره مینه لري. او خو هغه معاصرانه چشمه کو ته وایي، نو کلندر مومن صاحب وویل چې یاره کلندر ته دعاګانې کړه، یاره کلندر ته دعاګانې کړه، اوس ګنې پښتو کې غزل چرته دی. نو د حمزه بابا غوندې فکر ته چې دا خبره ورسېده، نو هغه مسکی شو. بیا په خندا خندا کې وویل چې لا خو د حمزه تخیل تت نه دی، لا خو د حمزه تخیل تت نه دی، او چا ویل چې پښتو کې غزل چرته دی. دې کې هغه شاعرانه تالی هم ده، خو حقیقت پکې هم دی چې دا د حمزه بابا په هغه چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، او ته شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د خیبر د باړې تحصیل یو ځوان شاعر او لیکوال ثاقب پردي سره مو خبرې کړې او د باړې د شاعرانو حال مو ترې اخیستی. نو راځئ چې د هم واورو.
مننه کوم فرهاد شنواری صاحب. که موږ باړې ته راشو نو په باړه کې هم یو شمیر شاعران چې دي هغه تیر شوي دي او په موجوده وخت کې هم شته دی. ځکه ذکر وکړم د خدای بخښلي نور محمد جګر افریدی یو ډیر نوموړی شخصیت هغه د پښتو شعر او ادب په میدان کې تیر شوی دی او تل پاتې نوم به لري په پښتو ادب کې تر څو پورې چې د پښتو وي. نو د دوی نوم به هم وي پکې. د حمزه بابا سره دوی ناسته کړې وه، د هغې شاګرد پاتې شوی وو او دغه شانې که مونږ بیا د هغې مشر ورور وو امیر محمد ساغر افریدی، هغه هم ډیر ښه لیکونکی وو، یو ښه افسانه نگار وو. جګر افریدی که څه هم په غزل کې زیات کار کړی دی خو د هغې په مقابله کې که مونږ امیر محمد ساغر افریدی واخلو نو هغه په آزاد نظم کې هم کار کړی دی، په افسانه کې هم کار کړی دی، سفرنامه یې هم کړی دی. همدغه شانې چې مونږ را تیر شو جدران منتظر افریدی وو، خدای دې وبخښي، ډیر ښه کار کړی دی، ډیر زیات لیکې کړی دی او په خصوصي توګه غزل ته د هغې هم زیاته توجه وه. یو شمیر کتابونه هغې هم لیکلي دي. دغه شان که مونږ بیا راځو په ژوندو شاعرانو کې وګورو نو حاجي کندهار افریدی دی، دوی هم سفرنامه هم لیکلی ده، شاعري هم شته دی او اوس لګیا دی خپل کتاب هم چاپ کوي. په زلمو شاعرانو کې که مونږ ذکر وکړو نو حاضر افریدی دی، ډیر یو چمتو لیکونکی دی او ډیر ښه لیکي او د هغه رنګ که مونږ وګورو نو د خاطر افریدی او د حاضر افریدی په کلام کې راسره ډیر زیات مماثلت راځي. دغه شانې پکې خیالمند افریدی دی، میا جهان خیالمند افریدی شو، دغه شانې امید افریدی دی، چراغ افریدی دی، فراق افریدی شو. په طنز و مزاح کې که مونږ وګورو نو دلته کې زمونږ سره دریاب افریدی دی. یو شمیر شاعران دي په خپل مقام باندې دوی لګیا دي د پښتو ژبې خدمت کوي. تاسو د ادبي ټولنو هم ذکر وکړلو، یو شمیر ادبي ټولنې هم دلته کې شته دي، د پخوانه دي، اوس هم دي او نوي زلمي لیکوال چې دي هغه لګیا دي. ادبي چې کومې ټولنې دي هغه لا ترویج ورکوي او دغه شانې نوي نوي ادبي ټولنې مخې ته راځي. زه به د خپل تنظیم ذکر وکړم، یون ادبي او فلاحي تړون، هغه هم تقریبا د کال 2012 نه لګیا ده. نه یوازې په ادبي هلو ځلو کې د خپل ونډه لري بلکې فلاحي کارونه هم ورسره کوي. دغه شانې خیرخوا پښتو ادبي جرګه ده، په باړه کې باړه ادبي ملګري دي، یو کمبر پښتو ادبي جرګه ده، حمزه ادبی لخکر دی، یو شمیر ادبی غونډې دي چې هغې لګیا دي خپل کار یې دوامداره کړی دی او لګیا دي د پښتو شعر و ادب خدمت کوي. زه هم لګیا یم تقریبا د کال 2001 او دغه شې دې وخت نه شاعري کوم. لګیا یم که زه هم څه لږه موده وشوه، شپږ میاشتې بلکې تر کار پورې چې د جمود د حالاتو د وجې نه لږ اثر شوی دی، خو بیا هم څه شعرونه در سره شریکوم. لږ زړه شعرونه دي، داسې دی چې اوده بخت به مې بیدار شي ته به ګورې، اوده بخت به مې بیدار شي ته به ګورې، زړه هغه به زما یار شي ته به ګورې، او د زړه وینې ورکومه د مودونه، د زړه وینې ورکومه د مودونه، دا چمن به ګل ګلزار شي ته به ګورې، او کړم را جوړ به ورته شړک باران د اوښکو، کړم را جوړ به ورته شړک باران د اوښکو، او جانان به مې ایثار شي ته به ګورې. اخري شعر به درته ووایم چې داسې ټول عمر ساده باده به نه، داسې ټول عمر ساده باده به نه وي، ستا ثاقب به ډېر هوښیار شي ته به ګورې.
مرحوم لالزاده ناظر شنواری د شاعرۍ او کار پاړمو لیکوال او شاعر لایق زاده لایق سر خبرې کړي.
زه خیال کوم چې په پښتو ادب باندې چې د خیبر د خاورې کوم احسانات دي دا هغې نه قطعا انکار نه شي کېدی. که فرض کمونږ د مصری خان خاطر خبره کوو، که فرض کمونږ د حمزه بابا خبره کوو، دغه رنګ بیا د ناظر شینواري خپل یو ډېر جوت او ښکاره مقام دی. خو زه به دا وایم چې د بده مرغه ناظر بابا ته هغه مقام نه دی ورکړی شوی د پښتنو لاړخه کوم چې د هغه حق دی. د دې زما په خیال باندې بنیادی وجه دا ده چې حمزه بابا ته میډیا ډیر پروجیکشن ورکړی په خپل ژوندانه کې او د مرګ نه پس هم. بنیادی خبره ده چې کله یو لیکوال ته یو شاعر ته میډیا لار ورکی او هغه په خلکو باندې وپیژني نو خلک ډیر زیات وپیژني. ګنې اوس هم زه دا خیال کوم چې په خیبر کې ډیر ډیر ښه شاعران شته، خو چې کله هغه میډیا ته نه راغلي نو خلکو ته هغه عمره معلومات هغه په حق نشته. د حمزه بابا او د ناظر بابا چونکې اثر هم یو دی، زمانه یو ده او یو ځای پاتې شوي دي، نو لکه څنګه چې عامه اصطلاح ده چې کله یو ډیر لوی نوم ستر نوم وي نو بیا په هغه اثر کې واړه نومونه چې موږ ناظر بابا ته وړوکې قلم نشو ویلی، قلم په یو حواله باندې ورته وړوکې نشو ویلی، خو بیا هم دغه خبره ده چې نړیوالو یا ټولو میډیا یا ټولو خلکو فوکس کړی په حمزه بابا باندې. او بل خبره چې زه فکر کوم هغه دا ده چې که حمزه بابا د لوړګي نه پېښور ته نه راغلی لږ مشته شوی نه وي نو هغه ته به دومره موقع په لاس نه ورغلی. نو که فرق زه خیال کوم چې که ناظر بابا هم په پېښور کې مشته وی د لوړګي په مقابله کې نو زیات په هغه ته موقع په لاس باندې ورغلی وي، د هغه شعر به خلکو اورېدلی او خلک به د هغه خبر شو. اوس که تاسو فکر وکړئ د ناظر بابا د شعر قد و قامت چې د هغه خاطر بابا ډېر زیات دروند دی، ډېر زورور دی، خو خاطر ته بیا میډیا لار ورکړی ده نو خلک خاطر بابا پیژني. دغه بنیادی وجه دي. د شاعرۍ په اړه باندې د خیبر خپل یو رنګ دی، خپل یو آهنګ دی، او د خیبر ټوله شاعري چې د هغه د پښتو پښتونولۍ د رومانیت نه چاپېره چولي دا د دغه خاورې خپل مزاج دی. نو لکه څنګه چې تاسو د حمزه بابا یا د نور شاعرانو د خیبر د شاعرانو د شاعرۍ تعین کوئ نو ناظر بابا هغې کې زه به دا خیال کوم چې هلته په مشته شاعرانو کې بیا هغه د هغې سرخیل موږ ګڼلی شو چې هلته چې کوم مشته شاعرانو حمزه بابا هم د پېښور هم د ډیلي هم د لوړګي، بلکې زیات د پېښور او د ډیلي او لږ د لوړګي، لکه د بیماری په حال کې بیرست وختونو کې هغه لوړګي ته لاړو. یعنې زیات ژوند چې د هغه هغه بدلته کې، بلکې دا به ووایم چې د هم د پېښور وجه وه چې بابا زه حمزه بابا یادوم چې هغه د فلمونو لپاره هم لیکل وکړو. یعنې هغه ته ټولې لارې اخلاص شوې. هغه په ریډیو پاکستان پېښور کې د یو سکرپټ رایټر په حیث باندې هم کار وکړو، هغه ډرامې هم ولیکلې. خو کاش کې ناظر بابا د میډیا د لارې یو لار موندلی وای نو نن به د حمزه بابا لر کې انکار نه شي کېدی. خو زه دا خبره کوم چې متاسفانه باید چې زموږ ټول لیکوالان چې څومره پوهان چې دي په دې موقع دا خبره کوم چې هغې د دومره لوی شاعر په ژوند باندې خپلې لیکنې وکړي، څېړنې وکړي، د هغې هغه شعر په خلکو باندې وپیژني او خلکو ته دا پته ولګي چې په دې خاوره کې ډېرې ملغلرې پټې دي، ډېرې ملغلرې رشته چې ورکې یو ډېر ښکاره ملغلره ناظر بابا هم ده. زه چونکې زما تعلق د ریډیو سره دی او د ناظر بابا یو لږ څه شاعري مو سره ریکارډ شته دی، خو زه فکر کوم چې همدغه شاعرۍ ته چې ګورو نو په هغې باندې د خپل هغه عصر هغه عصر چې دی هغه جوت کاری هم د یو فکر خلک دي، د خلک او دې خلکو ته هم هغه د پښتونولۍ د غیرت د مینې کم پیغام چې ورکړی دی په دغه خړه دښته کې په دغه خړو خاورو کې نو هغه یکسانیت لري. خامخا که فرق تاسو د هغې موازنه کوئ د کمو قافیو د کمو ردیفونو استعمال چې دی، ردیفونه خو نه شم ویلی، خو خصوصا د خیبر چې کمه قافیه ده نو عمده قافیه ناظر بابا استعمال کړې ده. بیا ما خبر در اعظم په دغه خبره باندې چې نن به ناظر بابا په ډیر نور جنگ مقام باندې خو نن
ادی روزبانی زدغه یو غ کوم ټول میډیا ته چاغي د دومرستل لیکوال د جون پاړه باندې شړنی کی او دا زمغا تلان دی دا زمغا سرخیلان دی لال زاده ناظر شنوار چې نو هغه عام نوم نه دی بلکې ډیر لوی نوم دی
د لال زاده ناظر شنواری د شاعرۍ پاړه لیکوال شیرالم شنواری خپل تبصره صدا سرا کړه
لال زاده ناظر شنواری چې کم دی د حمزه بابا نزدې رشتہ دارم او ټول نلوی خبره دا چې د حمزه بابا نه پس د اصلاح په حواله سره او د شعر او ادب په حواله سره یو داسې زلند نوم دی چې هغه نه صرف خیبر بلکې په ټوله پښتونخوا کې د ډېر زمانه نه پیژندلې نوم دی په پښتو ادب کې په نثر کې هم او په شعر کې هم هغه تقریبا ډېر بهترین شاعران پیدا کړي دي هغې له اصلاح کړې ده او ایون د افغانستان نه به هم شاعران راتلل او د ناظر شینواری نه به د خپلو شعرونو اصلاح اخیستل هغې له به کرکشن کولو نو زما په نظر باندې هغه د حمزه بابا د شعر نه بالکل جدا رنګ او جدا انداز لري هغه کې ډېر زیات مانویت ته او ډېر زیات نفسیاتي رنگ هم دی او هغه د تصوف پرنګ کې انغخته خداغه نه لګون دی جدا رنگ دی ناظر بابا یو شعر دی د تور مازی په وینو سرخ کاری د مستقبل د قدمونو سوري نو ما هغه نه تاسو کلو چې تاسو د نه مطلب دی هغه یو انقلاب طرف ته اشاره کوله یعنی افغانستان کې چې کم کېدونکو حالاتو نو دا یو چې دا کله کله داسې اوشي چې یو شعر یعنی د فضا سره یا د حالاتو سره خپل خیال هم خیال کی خو کله کله داسې هم کېږي چې هغه د خپل شعر نه نور خلک بدلول غواړي نو ناظر بابا کې دا دواړه رنگونه چې هغه نور خلک هم بدلول او په خپل هم بدلېدلو نو زما خیال دی چې داسې ډېر شعرونه دغه په شاعرۍ کې داسې ډېر رنگونه شته زما په خیال داسې خیبر کې داسې شاعران بلکې په پښتنو کې داسې ډېر شاعران شته چې هغې باقاعده لیک لوست خو نو خو غیر رسمی لیک لوست هغې د حمزه صاحب د همنشینۍ په وجه باندې او شعر او ادب سره هلته کې چې کوم موجوده فضا وه د هغې په وجه باندې هغې لیک لوست زده کړلو او باقاعده بیا زده کړه وکړله او هغې نه پس اگر چې هغه باقاعده مدرسې ته خو نه وتلی خو یو فکري مدرسې د حمزه بابا مدرسې سره هغه وابسته شوی ضرور و او هغه د سید ستارشاه باچا په محفلونو کې هم ناست و خو هغه یو جدا رنګ خپل فکر لرلو یو خدا چې کله د هغې کتاب چاپ نو نو د هغې قلم د هغې وخت په مختلفو جمهوري اسلام لار جون داسې مختلف رسالې په پښتو کې چې هغه هغې کې د هغه کلام به چاپ کېدلو او د هغې نه پس چې کله بیا د ده کلام چاپ شو د مزل په نوم باندې د ده کتاب راغی د ده په خپل جون کې چاپ شو نو هغې مختلف قسم ایوارډونه بیا هغه واغستل مثلا چاچا کریم بخش ایوارډ چې سوات کې به د یو ادبي تنظیم ورکولو نو هغه ته په ړومبی انعام د پښتو په شاعرۍ کې هغه ته د هغې پړومبي کال باندې ملو شو داسې د عباسین آرټس کونسل انعام هم دته ملو شو دا هم یو لوی اعزاز دی د پښتو په شاعرۍ کې یو سرکاري اعزاز دی هجر ایوارډ چې کوم دی دا هم د کتابونو یو ایوارډ دی چې د پاکستان ادبیاتو طرفه ورکړل کېږي او داسې نور مختلف قسم تنظیمونو ایوارډونه د قطر کې هم ایون څه داسې پښتو ادبي مرکزونه دي او تنظیمونه دي چې د هغې ایوارډونه دې مزل ته دغه شاعرۍ ته ملو شوي دي پړاوونه چې کوم کتاب دی هغه د بل دور شاعري ده د روستو دور شاعري ده نو په هغې کې چې کوم مزل کې یو فکري سفر روانو هغه په پړاو باندې بیا ختمیږي بلې چې دا د مرګ نه پس شاعر شوی کتاب دی نو داسې ښکاري چې بابا چې کوم فکر کولو بنیادي طور سره د هغې منزل ته رسېدلی دی او په پړاو کې پوره شوی دی خو په دې کې هم د فکر یو تاثر ضرور موجود دی یو پیغام ضرور لري او دا اودریدونکي نه ښکاري سقراط په دې باندې چې کته سو تاریخ ګوره نو سقراط بنیادی طور سره لیکچر به ورکول هغه سره به شاګردانو هغه به روانو یا به ناستو نو هغه سره به شاګردانو هغه یو تلونکې روان استاد چې هغه په مختلفو وختونو کې خپل شاګردانو له لیکچرز ورکول او درسونه به ورکول نو ناظر شینواری تم د ملکه حاصله و چې د حمزه صاحب په غیر موجودګۍ کې به هغه نه شاګردان چاپېرو هغه به کار کول خو کار نه پس به چرترالو په بازار کې به ناستو په هوټل باندې نو هغه به د پښتو ادب په حواله سره شاګردانو ته په مختلفو سوالونو جوابونه ورکول نو ځکه ورته د خیبر سقراط خطاب ورکړی شو زما خیال دی شعرونه خو ډیر دي خو ماته یو شعر داسې را یادېږي چې ناظر بس کومه دنیا نه لیدې چې نابینا ته سترګې واړوم
د مشال ریډیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د جمرود ځنې شاعرانو هلته موجود یو مشهور شاعر ریاض اپریدی په قربتوب خپل کلامونه ریکارډ کړي نو راځي چې دا هم واورو
زیم ریاض افریده د غزل مطلع عرض ده خبر چرته وا او چرته لاړه خبر چرته وا او چرته لاړه د خیر نه ډکوا او شرته لاړه راغله زما د مرګ خبر غلط وو راغله زما د مرګ خبر غلط وو چې ژوندۍ ولیدم بیرته لاړه او ما ورته وکړله خبره د راز ما ورته وکړله خبره د راز هغې یو شور جوړ کړو بهر ته لاړه چې مجنون پکې ونه لیدلو لیلا جنت پریخو سکر ته لاړه سحر ښکاره شوه او ماښام فنا شوه سحر ښکاره شوه او ماښام فنا شوه د نمر شغله وه واپس نور ته لاړه مننه جی ڈولے کی وی اپریدی آشنا ڈولے کی وی اپریدی آشنا زمونگ دمینی کیسا سر تلاڑا اس دو مخ کی کلام دا اورولو دا پارا اس دو مخ کی کلام دا اورولو دا پارا محترم کیس افریدی سیب تخواست ہے چی خپل کلام اوروی کیس افریدی سیب
ڈیرا جاتا مننا دے غزل مطلب ستاپ وادو کی زندگی تیروم ستاپ وادو کی زندگی تیروم سمر سختو کی زندگی تیروم مننا وایم چې درشم او کنه کلی ته وایم چې درشم او کنه کلی ته دې ارادو کې زندگی تیروم مننه مننه او استاد راتلو په انتظار انتظار استاد راتلو په انتظار انتظار په تور شپو کې زندگی تیروم او نه یارتا نه پسر لوکړم خوشحال نه یارتا نه پسر لوکړم خوشحال بس حادثو کې زندگی تیروم او لروایاتونه وتلی نشم لروایاتونه وتلی نشم په پښتنو کې زندگی تیروم
دا محترم کې سفریده سی چې خوندور کلام مو ترې اوریدو اوس د کلام د اورولو د پاره محترم عبید جان سمر سپ تخواست چې خپل کلام واوري
د غزل نمخ کې او دوه شیرونه چې سمره نادان وی چې او خيار نشوي سمره نادان وی چې او خيار نشوي زړه چې د حسن خبردار نشوي او مين دې رورو سوزوي سمره مين دې رورو سوزوي سمره لوګې لوګې شوي خوانګار نشوي غزل چې پردی خو پریک دا خپل مین خپلېږي پردی خو پریک دا خپل مین خپلېږي حیران یم خلق چې پس خپلې او شعر دی چې غریبی راغله نو لاړل یاران چې غریبی راغله نو لاړل یاران نه می وس نوی نه زاړه خپلې بل شعر دی پرشتہ خپل شي په دنیا کې خلق پرشتہ خپل شي په دنیا کې خلق مین په خپلو کې په زړه خپلېږي او سترګې می وجنی هم باڼه می وجنی سترګې می وجنی هم باڼه می وجنی نه می سترګې او نه باڼه خپلېږي ساجی بد زمانی دستور دی چرته خواګه چرته تراخه خپلېږي اخیری شعر دی سمر مکړه تری امید د خپلوې سمر مکړه تری امید د خپلوې چرته کې سخ کاڼی د غرخ پلېږي
لگ میں نظر کا ہر کھلے ہوا یا لگ میں نظر کا ہر کھلے ہوا یا رٹ لی لگ میل مانا پختانا چنگا یو زائی شل پختانا پختانا رٹ لی لگ میل مانا پختانا چنگا یو زائی شل پختانا 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 پختانہ